درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا اوس پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښه ته کال پوره شول خو په دغه پیښه کې د وژل شوی او ماشومان او میندې او پلرونه ګیله لري چې دوی ته تر اوسه هم انصاف نه دی ترلاسه شوی د دوه وژل شوی ورونو وایس احمد او زیشان احمد مور ډیوی ته ویلي چې دوی خپل بچی نشي هیرولی که څه هم په 2013 کال کې د دغې پیښې د پلټنې لپاره یو جډیشل کمیشن جوړ شوی خو د تیرو دوو کالو راهیسې سپریم کورټ کې بله اورېدنه نه ده شوې د 1901 کال د دسمبر 14 نیټه هغه ورځ ده چې په 1908 کال کې د جوړ شوی پاکستان څخه د هغه وخت مشرقي پاکستان په نامه یاده برخه بیل شوه چې نن یې نړۍ د بنگلاديش په نامه د یو خپلواک هیواد په توګه پیژني د ختیځ پاکستان د نن چې هغه وخت پوز عملیات هم روان کړي وو خو په پایله کې د دوی پر ضد راپارېدلې تحریک قابو نشو او پاکستان په دوه ټوټو باندې وویشل شو د چمن او سپین بولتک ترمنز پرتی لارې باندې د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنز د پرونی اونخطو وروسته حالات بیرته سم شوی او د چمن لارې بیرته پرانستل شوې ده د دغه اونخطو پاړه پاکستان او افغانستان دواړو خپل بیل بیل دریزونه څرګند کړي د چمن د تاوتریخوالي پر ضد د ویش ځوانانو تنظیم هم احتجاج کړی بل پلو له دغه پیښې وروسته د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې پاکستان باید د افغانستان پاړه خپل تګلاره بدله کړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له روس څخه د ارزانه تیلو اخیستل په کلکه رد کړی او ویلي دی چې دوی له روس څخه نه تیل اخلي او نه په دې اړه هڅه کوي بلاول بوټو دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د رواني میاشتې په 15 نیټه د پټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک د روس له سفر وروسته له رسنیو سره خبرو کې ویلي و چې روس به پاکستان ته د خامو تیلو تر څنګ پټرول او ډیزل هم په ارزانه بیه ورکوي دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې لمک سره اوسئ درنو قدر من اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نن د جمعې ورځ د 2022 کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده په خبر پښتونخوا کې د ماستان لس په کابل کې نه نیمه او دلتا په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي سرټکی مو اوریدل او سم راځو د مهمو راپورونو ولوري ده د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیخي اته کال پوره شول خو په دغه پیخه کې د وژل شوی او ماشومانو میندې او پلرونه وای چې لا تر اوسه هم دوی ته انصاف نه دی ورکړل شوی د دوه وژل شوی ورونو وایس احمد او زیشان احمد مور دی ته ویل چې دوی خپل ماشومان یا خپل بچی نه شهیر ولای که څه هم په 2013 کال کې د دغه پیخي د پلټنې لپاره یو جوډیشل کمیشن جوړ شوی و خو د تیرو دوو کالو راهیسې په سپریم کورټ کې په دې اړه بله اورېدنه نه ده شوې په دې اړه بشپړ راپور له سیمې څخه د ډی بی د خبریال مدثر شاه په راپور کې اوري
پښپاړسم دسمبر 2014 کې د آرمی پبلک سکول د غمی زداد اته کال پوره شول او دغه پیخه کې د وجل شو ماشومان او میندې پلاران اوس هم ګیله من دي چې د دې انصاف ترلاسه کولو لپاره اوس هم عدالتونو ته درخواستونه کوي
دغه انصاف نه دي شوی او موږ ته انصاف نه دی راغلی که زموږ ته انصاف وشو کنه نو بس بیا به موږ دا دغه نه کوو مونږ چې دین دی مور خپل استه دغه ونه کو استیم نه دی کړی دغه خبر چې موږ بل پم نه دی مات کړی د حکومت او دغه مونږ تاوان نه دی کړی خو مونږ دغه ویچینګ ته دی انصاف میلاو شي زمونږ دا بچی دی یری دو نه دی او که څو کوي چې یری شي کنه نو دغه دی خدای خپل بچی دی ستیو
دغه میند پلاران وای تر سلورو کالو پورې زمونږ غک چا ناوردو په 2013 کې چې د هغه وخت سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په خبر تر اغله او د ای پی ایس میندو پلارانو سره لیدنه وکړه نو په خبر های کورټ ته امر وکړ چې د دې پیښه د پلاټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي د ای وای دوک دو ملاقاتونو نه پس چې کمیشن راپور خپور کو نو هغه په 200 پاڼو مشتمل خو صرف 500 پاڼو پورې اولس تخکار کړی شوې د دې نه پس هیله پیدا شوه چې د دغه راپور رڼا کې به اوس سپریم کورټ ای پی ایس پیخه کې ککړو او غفلت کوونکو تنانو ته سزا ورکړي او دی وای سپریم کورټ کې هم د یوې اورېدنې نه پس خاموشي خوره ده
ما چې کم یو دی د دې نه پس بیا سپریم کورټ ته د مختلف مدرس د طرفه لیټر واستولې په ټی سی ایس باندې چې مهرباني وکړي چیف جسټس سیم زمونږ دا کوم مسله چې دا زمونږ بچی مونږ هر وخت انګي او مهرباني وکړي تاسو دې کې تاریخ راغی کی چې د دې کمیشن رپورت یو نتیجه راوځي خو لا تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوی او مونږ انتظار کوو چې کله به چیف جسټس مهربان کیږي او زمونږ په دې کیس کې په تاریخ فکس کیږي.
وای اخیری اوریدنه جنوري 2020 کې شوې ده، اوس دا د سو ورځې پس په دوه کاله برابر شي، خو د ای پی ایس د قضیې د نور اوریدنې هیڅ درک نه لګي. وای که هر حکومت وي، مونږ به خپلو ماشومان ته د انصاف غوښتنې لپاره هم دغه شان خپله سوله ییزه مبارزه جاری ساتو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
درنو قدرمنو اردوونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د پیښور د آرم پبلک سکول د خونړۍ ترهګریزي پیښې نن 8 کاله پوره شول. په دغه پیښه کې د خپلو اولادونو د لاسه ورکوونکي مور او پلار وایي چې دوی زیات ناهیلي شوي دي او د وخت په تېرېدو سره د دوی دردونه او کړاوونه نور هم زیاتېږي. د پی ایس اغېزمنې کورنۍ وایي چې د دوی یو شمېر پښتنو ته تر اوسه هم ریاست کوم ځواب نه دی ورکړی. پیښور آرم پبلک سکول پیښه کې اغېزمنې کورنۍ په کوم حال دي؟ تفصیل یې د ډیوی د خبریال عثمان خان څخه اوري.
په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو میندې او پلرونه وایي اته کاله تیر شول، خو زموږ غم په هغه ځای ولاړ دی. احساسات نه کابو کیږي او د بچو یاد مو تل د پاره پزړه دی.
خلک دا وایي چې سمره وخت تیریږي نو دا پای دی او دا انسان دا ښایي نه ایر کی. خو زه ذاتی طور باندې په دغه خبره یقین نه لرم، ځکه چې څومره وخت تیریږي دا زخم نورم جوړیږي.
په 14 دسمبر کال 2014 کې شپږ ترهګر د پیښور آرمی پبلک سکول ته وروړېدلی وو او د غلطې د سکول په ماشومانو، استادانو او مامورینو ناتاره ډزې کړې وې، چې په دې ډزو کې د 122 ماشومانو په ګډون 138 کسان وژل شوي وو. د ای پی ایس په پیښه کې یو شمیر ماشومان بچ شوي هم وو. مور پلار وایي هغه ورځ ډیره بوګنوونکې وه چې کله به هیره نشي.
بابا ټی ګان سره انټرویو غارم کولې خپل مشمنو ما اګنور کول چې دا ماته یادېږي نه. څنګه زه په سیمچ کې داخل شو ما نو ما غتل چې دا یو ډېرې پروتې مشمنو یونیفارم کې دي او ټول پهینو کې لټ پات دي، ټول مړی پات دي. نو بس سوا داسې شو چې تا به زما چاسینه کې داسې تر ورکو.
نن چې د دې پیښې د قربانیانو اتم تلین مانځل کیږي، د پاکستان په فوز او حکومت دې نیوکو زور نیولې چې د آرمی پبلک سکول او نورو ګڼ شمېر ترهګریزو پیښو پړه قبلونکو طالبانو سره د تیر یو کال راسي مذاکرات پیل کړي او د دې مذاکراتو په نتیجه کې یو ځل بیا طالبان په خیبر پښتونخوا کې پیاوړي شوي. د آرمی پبلک سکول پیښه کې بچ شوي ماشومان وایي له دغه خونړۍ پیښې آثار اوس هم په ذهنونو نقش دي.
مون چې کله وای مخام لري کور ترالو نو چې دومبه خو پرفر ډېر زونګ ډېر لیټر زونګ هیڅ پته نه کېده مخام پورې چې مونږ دم دی یا نیو اغړنګ سیګنل ټول جیم وي نو کالم نشو کېدل چې ما کنه د کال کړو چې مونږ اغړي سیف کړیو کنه چې کور ترالو نو ټول ډېر ایکسایټډ وو مونږ ځان تر نه ځیکړو بیا ډېر خوشاله شوم ما با مې چې مونږ دم دی ولیدل واپس او دغه بار مونږ زوم کوم ریلیټ زایم بیا کال کو او چې یې ته پته لګی چې مونږ داسې دم دی واپس راغلی لایو نو بیا ډېر خوشاله شو ټول.
په وروستیو کې امنیتي ادارو دا وکړی وا چې د دې پیښې په تړاو شپږ ترهګر وجلی او دغه ترهګرو ته فوزي عدالتونو د تیزندۍ سزاګانې اورولې وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
درنو قدرمنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د پراپورونه کوم واورې چې په خبر کې پارم پبلک سکول باندې د خونړۍ تر اګریزي پیښې نن 8 کاله پوره کیږي. د دوی د مایندو پلرونو او په دغه پیښه کې د ژوندۍ او پاتې شو زکوونکو غږونه مو واورېدل. په دې اړه څېړونکي څه وایي؟ څېړونکي وایي د آرم پبلک سکول د پیښې نه وروسته که څه هم په قومي کچه یوه قومي تګلاره یا ناشنل اکشن پلان جوړ شوی، خو تر اوسه پورې مثبتې پایلې نه درلودې. هغوی وایي د دې یو شمېر علتونه دي چې قومي اکشن پلان ولې نه عملي کیږي او د نه عملي کېدو نه یې خلکو ته څه زیان رسېدلی دی. هغوی زیاتوي ریاستي پالیسۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې لا هم شکمنه ده او د دې ښکاره مثال د تحریک طالبان ډلې سره د خبرو پیل کول دي. په دې اړه نور حال د فرید شنواری په یو راپور کې.
څېړونکي وایي د آرمی پبلک سکول د ترهګرۍ پیښې وروسته هم د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد د ریاست په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او نه په کامی اکشن پلان باندې عمل شوی دی. هغوی وایي کامی اکشن پلان باید د یو اوږد بحث په رڼا کې جوړ کړای شوی وای او د ای پی ایس د پیښې پوښتنه ادارو نه شوی وای او بیا ورته سزاګانې هم ورکړل شوی وای.
لکه مونږ به دا وګورو چې هغې نه پس ریاست دا وایي پاکستان دا وایي چې یاره د طالبانو په باره کې زمونږ پالیسی بدله شوه او دې سره به مونږ لکه سوچ خپل بدلو. خو مونږ چې بیکګراوند ریئلټیز باندې ګورو لکه هماغه یو طالبان دی ټول په افغانستان کې دغه طالبانو چې په زور حکومتونه ولو نو د پاکستان د ریاست په حیثیت ورته لاسونه اوپړه کول او د هغه وخت صدر اعظم چې کومو عمران خان هغه په سرکاري توګه دا خبره وکړه چې یاره د افغانستان خلکو د غلامۍ توک لکه مات کو.
په کال 2014 کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په ګډه د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کامی اکشن پلان جوړ کړی و. څېړونکي وایي د دغه پلان په زیاتره ټکو یا نقطو باندې عمل نه دی شوی او دی په پرته د تحریک طالبانو ډلې سره خبرو اترو لار خپله شوې ده.
په نشر اکشن پلان کې خدا ویل شوی چې دهشتګرد تنظیمونه ترهګر تنظیمونه د دې په مخنیوي کېږي. نو بیا موږ وکتل چې پاکستان ریاست د اغوی سره خبرې اترې شروع کړي او بیا عجیبه خبره داسې ده چې دلته په صوبایي حکومت کې کسان ناشتي او اغوی په سرکاري چوکۍ باندې ناس کسان او اغوی د طالبانو په حق کې د ټی ټی پی طالبانو په حق کې بیانونه ورکوي او چې د اغوی په ضد باندې کم عوامي پاسون دي د اغه پاسون په مخالفت کې خبرې کوي. نو بیا سړی په دې باندې نه پوهیږي چې یاره د ریاست پالیسی څه ده.
څېړونکي وایي پاکستان په تیر وخت کې دوه واري یعنی 1901 کمیټه ایم کې او په 911 کې ارادتن جنگ ته ور داخل شوی او هم د لاسا دلته ترهګری بے قابو شوې ده.
د عوامي پريشر د لاندې نېشنل اکشن پلان په پارلیمان کې جوړ شو او پارلیماني لیدرشپ په دې اتفاق هم لرلو چې بالکل ترهګری او د سيزونه ریاست لړډه پکار ده. جمهوری اداري مضبوطول پکار دي. د فوج په سیاست کې کردار ختمول پکار دي. یا دا سمره چې دوی شنوکات او چې پای کې د پاکستان د جمهوری نظام د مضبوطولو او د ترهګرو د فاینانسینګ لار نیول یا د غین ځان ساتل د ټوري خبرې به خو په ګراوند باندې حقایق نه دي بدل شوی.
څېړونکي وایي تر څو پورې چې په پارلیمان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي په موضوع بحث نه وي شوی او یو منظمه پالیسی مخې ته نه وي راغلي نو تر هغې مخنیوي ګران دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور. درنو قدر منوردونکو له ملتیا مو مننه. دا وایس اف امریکا ډیوه ده. وړاندې په خبرونه کې به ووري چې د 1901 کال د ډیسمبر 14 نیټه هغه ورځ ده چې په 1947 ختم کال کې د جوړ شوی پاکستان څخه مشرقي پاکستان جلا شو او د یو خپلواک هیواد په توګه چې بنگلاديش نوم ورته ورکړل سه هغه په نړیواله توګه وپیژندل شو. په دې اړه راپور لرو چې څېړونکي څه وایي د دې څه لتونه و چې له پاکستان څخه دغه برخه جلا شو یا پاکستان په دوه برخو باندې وویشل شو. خو تر هغه مخکې د نامعلومو کسانو لخوا د پیښور سوداګرو څخه د کلنګ په غوښتلو کې زیاتوالی راغلی دی او دغه ډول د مخورو کسانو په کورونو باندې د لاسي بریدونو لوجي سوداګرو د پاکستان تحریک انصاف چیرمن او د هیواد د پخوانی وزیر اعظم ته د خط لاري خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په دې اړه نور حال د ډیویل خبريال عبدالرزاق څخه خبري راپور کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو تاجرانو د پارټي چیرمن عمران خان ته خط لیکلی چې پکې د تاجرانو څخه مخ په زیاتیدونکو د قلنګ غوښتلو پیښو او د لاسي بمونو په بریدونو باندې اندېښنه ښودلې شوې. د خط په اړه په پیښور کې د انصاف تاجر اتحادیې یو غړی د امنیتي ستونزو له وجې د نوم نه ښکاره کولو په شرط وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویلي چې په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د تاجرانو ستونزو ته پام نه کوي، ځکه یې د ګوند مشر عمران خان ته خط لیکلی او غوښتنه یې کړې چې صوبایي حکومت دې تاجرانو ته تحفظ ورکړي.
تقریبا دې وخت کې تخور شي درې سوه دوه سوه څلور سوه کسان چې کوم دي په ټلیفون روان دي، خلک یې کرا بمنښتې دلي دي، خلک یې کرا درزې پوښلي دي. او لنډه خبره ته مثال دا یې کوم چې پولیس لګېر شي نو پولیس ته لنډ خبره وکړي چې دا خو عام خبره ده، ته ولې متراغلې؟ دا خو عام خبره ده، هر څه ویل رسېږي په خپل احتیاط کوو. تو جرمه چې امن نه وي ملاو بیا موږ سره بله چاره نشته، یا به موږ غلا ټیکس یا غوې کوو چې کوم موږ امن راکړي.
په مطبوعاتو کې خور شوي دغه خط کې ویلې شوي چې په پیښور کې د قلنګ اغیستو پیښې سیوا شوي دي، او د تیر صوبایي وزیر حاجی محمد جاوید او سینیټر هدایت الله په کورونو د لاسي بمونو ورغورځولو پیښې هم مخې ته راغلي دي. په خط کې دا هم ویلې شوي چې سور وزړوان دی په ګلبهار سیمه کې د شوکې په مهال د کسټم یو چارواکي هم وژلې شوی دی. د تاجرانو څخه د قلنګ غوښتلو او د امنیت خراب صورتحال په اړه مو د صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علي سیف سره د ټلیفون د لارې د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نه شو. په پیښور کې د سرحد چمبر آف کامرس مشر محمد اساق وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د سوداګرو نه د قلنګ اغیستو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، او په دې اړه یې د صوبې د پولیسو مشر یا آی جی پی سره خبرې کړې خو په مخنیوي کې کوم خاطر خوا پرمختګ نه دی شوی.
نو خبرې خو زموږ د مشر کېږي هر وخت، بس هغه د دې هغه اصل پیښه نشته. هغوی دا وایي چې سیم چې کوم هغه یوز کېږي اوورسیز سیم دي، واټسایپ یوز کېږي، واټسایپ دنیا کې کوم یو هر یوز کېږي یوز کېدی شي. دا موږ خو ټریسیبل موږ ته نه دي، دا پېښور نه دی، بل ښار نه دی یا بل ملک نه دی. نو دا وایي د ایشوز را روان دي په دې لا انفورسمنټ ایجنسیز ته پسې.
د پیښور د پولیسو مشر محمد اجاز خان سور وزړوان دی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلی وو چې پولیس او د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی د داسې ډول پیښو پلټنې کوي، او په دې کې ککړ یو شمېر تنان یې گرفتار کړی دي.
دې کال کې هم پولیسو او هم سی ټی ډی ډیر کیسونه د سی ټی چې هغه ټریس شوی دي، په هغه کې ملزمان هم گرفتار شوی دي او هغه خپل دغه تم رسیدلی دي. خو دا خبره ټیک ده چې شر زیاته ده، او دا غي وجه چې کوم مدن او دا کوم بین الاقوامي حالات چې بدل شوی دي، څه تنظیمونه په موقع دي او چا د دینه د برات اعلان کړي دي، څه بنوي جوړیږي، نو کېدې شي څه یو د دوی سپرغې پکې دا غوی نه څه کسان جدا شوی. خو هغه په څه کیسز کې دي، زیات کیسونه چې کوم دي نو هغه هم دغه شان دوکده هي او د فراډ په زمره کې راځي.
د پیښور تاجران وایي چې د تیرو دریو میاشتو دوران د نامعلومه تنانو لخوا د قلنګ په غوښتنو او دړکو ورکولو کې زیاتوالی راغلی. دی وایي که چې حکومت ورته تحفظ ورنکړو نو په احتجاج بلاس پوری کړي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ده، او اوس هم راځو له پاکستان څخه د بنگلاديش د ازادۍ راپور ته چې په 1901 کال کې د ډیسمبر 14 نیټه هغه ورځ ده چې په 1947 کال کې د جوړ شوی پاکستان نه د هغه وخت د مشرقي پاکستان په نامه یو ټوټه جلا شوه چې نن یې د بنگلاديش په نامه د یو خپلواک هیواد په توګه په نړۍ کې ځای موندلی. د ختیځ پاکستان دنه چې هغه وخت پوځ عملیات هم روان کړي وو، خو په پایله کې د دوی پر ضد را پاریدلې تحریک قابو نشو او پاکستان په دوو ټوټو باندې وویشل شو. په دې اړه د ډیوی خبریال احسان محمد خان له څېړونکو سره غږېدلې او د دې دلتونو په اړه پوښتلې دي او دا راپور په چمتو کړی.
تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر سید وقار علی شاه وای دغه با په تاریخ کې همیشه د تور ورځ په توګه یاد ساتل کیږي چې اکثریت د ناانصافۍ او زیاتی د لاسه په دې مجبور کړي شو چې د اقلیت څخه بیل شي.
بنگلہ دیش پنم باندھے جوڑ کو دا یو واقعي او شو یو دغه شو پاره کې بس خلک روچت شو دا 15 پګوش کاله دی د مغربي پاکستان سره خو په دومره زیاتې ور سره شوې دي چې زه په دې ریالم چې دومره موږ د غاش کله څنګه چې بیا اخیری مخې چې په تابوت کې وټاکل شو هغه د 1900 الیکشن وټاکلو
د مشرقي پاکستان د بیلوی دوه وړاندې چې د غلطه د خپل حکومت غوښتلو لپاره احتجاجونه او سیاسي تحریک هم روان شوي وو چې بیا د دې صورتحال قابو کولو لپاره د مارچ په میاشت کې پوځي عملیات روان کړي شو خو په دسمبر 1901 کې د پاکستان پوز تسلیم شو او دغه برخه بیا لښوه په خور پونتون د سیمایز مطالعاتو مرکز په خوانې مشر پروفیسور ډاکټر سفراز خان وايي پکا نه دا چې تاریخ ګډوډ کړل شي بلکې په زیاده دي د تیروتنو څخه زده کړه کول پکار دي او هغه څه تکرارولو څخه ډډه کول ضروری دي کوم چې لکه په 1901 کال کې د هیواد د دوه ځای کېدو سبب جوړ شوی وو
بنیادی طور باندې واقدار فوج او یا خان مارشل هغه ویلی وا فوج دې انتي اپریشن شروع کړو د خلکو نمائندګانو خلاف قومي اسمبلی کې یو سل سروشته ته سیتو د چي سنگال کې هغه چې واري هغه غټلی نتیجه دا وا چې حکومت دغه حق او چې فوج دې حکومت هغه تور کړو دې ته نه صرف حکومت ورنکو بلکې هغه خلاف اپریشن وکړو او هغه چې خلک چې دې ایسره لکه نو ولار چې دې مسلسل استعمال کړو البته کدي دا وایي چې نه سیاسي خلکو چې دی هغه دا چغوالی وی چې انتخابات نتایج نه منو دا چې نه هغه بالکل انتخابات او نتایج منلو او یا خان اسمبلی اجلاس پلتري کړو
یو اونې ورستو له هغه چې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سوکای څخه ریټایر کېدو وړاندې د ختیځ پاکستان ماتي د سیاسي ناکامۍ په توګه یاد کړه د بارنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دایدا په پټ خلا رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د ډاکا ماتي په حقیقت کې یو پوزي ناکامي و چې د ذوالفقار علي بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند لپاره یې چیلنجونه راوړي وو هغه ویل کله چې ذوالفقار علي بوټو حکومت واغس خلک مات شول او ټولې هلي لاسا ورکړې وي مګر هغه ملت جوړ کړو د خلکو باور یې بیا تواغست او بل اخر یې زمون نوي زره سرتيري بیا تکوتا راوستل چې د پوزي ناکامۍ لامل د جګړې بنديان شوي وو او د هرڅه د امید د سیاست د یووالي او شمولیت لامل ممکن شوی وو احسان محمد خان وایس اف امریکا دیوا پیښور
درنو قدر منردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا وسم رازو یو بل مهم راپورت چې د پښتونخوا امبلی عوامي ګوند د جمعې پورز د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د هیواد په لارو برکې احتجاجونه کړی دي او مظاهره کړی دي اسلام آباد کې د یاد ګوند پلویانو د پاکستان ریاست حکومت او عدلی ته احتجاج کړی چې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر مجرم نه دی کوم جرم نه دی ترسره کړی خو بیا هم د تیرو دوو کالو راهیسې په زندان کې بندي دی چې دا د بشري حقوقو څخه یو ښکارا سرغړونه ده په دې اړه نور حال د ډیوی خبريال وقار احمد په دې ریپورت کرا کوي
په اسلام آباد کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند کارکونانو د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشی کولو په حق کې یو احتجاجي مظاهره کړې علي
وزیر څه خبره کړې ده ادا خبره کړې ده چې مانز لري کا علي وزير د پختون قام د خپلواکي خبره کړی دا علي وزير د محکومي طبقه د आवाज د پر आवाज را چت کړل نو هو دا د عین خلاف هم نه دتل ا د خپل عین په پریم کې دن خبره کړی دا
احتجاج کوونکو پاوینا د پارلیمنت منتخب غړې د 13 دو کلونو راهسه په جیل کې بندي دي خو یو جمهوریت حکومت کې د اغه پارلیمنت غونډه کې د ګډون آرډر نه ورکول کیږي په کم چې پختون اولس ډیر اندېخمن دي
چونکه د ازمر د پاره سوالیا نشان دی چې په پاکستان کې چې د پارلیمان غړي چې د دوه کالو د بجیل کې ناس دي د پارلیمان وغړي ته پروډکشن اډر نور کول کیږي نو عام پښتون وغړي سربسر قسم سلوک کیږي
علي وزیر په کال 2000 کې په پیښور کې نیول شوی او بیا کراچۍ ته لیګل شوی وو په هغه تور دی چې په جلسو کې د ریاستی ادارو خلاف خبرې کړې دي او خلک د پاکستان په ضد یې پارولې دي
هغه سړی چې هغه په خپل علاقې وطن کې اړه روز مړی ویني جنازي ویني بېکورې ویني او درپدړې ویني الته د خلګوري څمړې دي محفوظ نور موږ د ریاست څخه او د حکومت څخه دا مطالبه ده چې دا ظلم نور بس کړي
په علي وزیر تر اوسه شپږ مقدمه شوی او په دریو مقدمو کې ورته د کراچۍ عدالتونو ضمانت ورکړي احتجاج کون کو دا پاکستان مسلم لیگ نون مشرے کے دا پی ڈی ایم پا حکومت ہم نیو کے اکڑے چتر اوسے دا یو منتخب دا پارلیمان غڑے قضیے کے خپل کردار اون لوبا ولو
ظلم مرسرا کی گی چو ووٹ غواڑی اور دی اور اوبا سی او سنگ وس نون لیگ پا حکومت کے راغلے دے دے دا نکڑے دے بالکل منگے دے مزمت کو نندل تا سمم چ پختانو راغلی دی دے دغه دے پارا راغلی دی چ پختونخوا تا پښتانو سره سمرا چ ظلم کی گی او منگے دے مزمت کو
پا احتجاج راوتلی د پختونخوا ملی عوامی ګوند غړو اویل پختانه د بی امنۍ نه تنگ راغلی دي او ریاست نه امن غواړي. وقار احمد، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اوردن کو لملتیا مومننه دا وایس اف امریکا دی ودا او وسم ورزو چمنتا د چمن او سپین بولدک ترمنس په پرتی لارې باندې د افغان طالبان او د پاکستانی پوځیانو ترمنس ترنخته ورسته نن حالات بیرته الته آرام شوی وو او لارې د خلکو پر مخ باندې پرانستل شوی وو. په ورته وخت کې د دغو نخطو پاړه پاکستان او افغانستان دواړه بیل بیل جلا جلا دریځونه لري. بل پلو له دغه پیښې وروسته د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو کمیټې ویلې چې پاکستان باید د افغانستان په اړه خپله تګلاره بدله کړي. د چمن د تاوتریخوالي پر ضد هلته په سیمه کې د ویش ځوانانو په نامه باندې ځوانانو احتجاجونه هم کړي دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د لیوي د خبریال نعمت الله سرحدي په دې ویډیو راپور کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپین بولدک ګډه پوله باندې د پرنی ورځو نشوتو پس نن حالات پر سکونه وو. خو تاو تریخوالي دواړو طرف ته لیدل کېدی او د سیمې په خلکو کې اوسم د خوف او د ویرې پیزا وه. خو د چمن پوله د بابې دوسی داخلي دروازه د پیاده خلکو د تګ او راتګ تجارتي چارو په مخ خلاصه وه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي اوس په چنګیز سیکټر کې شیخ محمد شاه او خواته د ازغن تر مرمت کولو په سر افغان طالبانو ډزې پر دی وکړي او په جګړه پیل وکړي. خو افغان طالبان ویان زبیب الله مجاهد نن په خپل ټویټ کې پر پاکستان جګړه پیلولو تور ولګاوي او ویلي دي سپسپیم بولده کې پاکستانی عسکرو له لوري ډزې پیل شوې او جګړه ومشته. چې د دوی حکومت هر ستونزې لپاره خبرې اترې یو معقوله لار ګڼي، منفي اقدامات د جګړې لپاره بانه لټول د یوې لوري په ګټه هم نه دي. خو په پرونۍ جګړه کې د چمن ښار لویدیځ لوري ته پولې ته نږدې کلي شاه محمد او کلي موسا باچا کې ګولې لګېدو له امله زنانې او کوچنیان وژوبل شول. د دغه کلی یو کس نظر جان و وی وی ډیوه ته وویل چې اوان ګوله د دوی په کور کې لګېدو څخه درې زنانې او دوه کوچنیان وژوبل شول.
دا د الله پکټ دی او دلته د ملیشیا د باچا پکټ دی. دا دوه در مابینځ جنگ ومشتي، ګولې را لزم په کور کې ومشتي، غټ غټ ګولې وې، دا ګولې وې را لزم په کور کې ومشتي. الکوانی زخمیان کو، زنانی زخمیان کې، څلور زخمیان وصول یو کوچ ته واستوي انور دلې په هسپتال کې دي. موږ ته اوس دا نه ده معلومه چې د دې جنگ پر چی وصول، څنګه وصول، ولې وصول.
د دغه سیمې یو بل کس نصرت خان وویل چې د پولې هغه غاړې څخه ناڅاپه ګولې د دوی په کورونو کې ولګېدې. د دوی کورونه د پاکستاني ملیشا د پوستې سره نږدې دي.
سردار کورو سره جنگ شروع ولو پرم ټکټ باندې د ډیورنډ لین باندې نو دا ګولې راځي موږ په کورو کې مشتلې. دا کوم چې ولې دا طالبان د خوره وشتي دي، دا کوم جنگ شروع سپرون کښنه زخمیان سول، زنان زخمیان سولې.
که څه هم په دغه پرمین شوټ کې افغان طالبان او نه پاکستان په چارواکو د مرګ جوړ له پاتې څه ویلي دي. په چمن سره د شار کې مکمسا چارواکو د یو کس د وجل کېدو او د شلو نورو ټپي کېدو په خلای کړی دي. په تیر یو میاشت کې دغه دریم ځل دي پر چمن سرحد باندې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ نشټي کیږي. ویر زمانانو تنظیم پر چمن پوله د دغه نشټ او دواړو خوړو ته جوړ تاو تریخوالي په ضد نن دلته په چمن سره د شار کې احتجاجي لاروین وکړي چې په کې ګډون کوونکو په لاسونو کې بندر نیولې د دغه رنګ پیښو مخنیوي کولو او عام آبادی خپل هدف نه ګرځولو غوښتنه د دواړو طرف څخه کول او ویل چې په علاقه کې باید امن راوستل شي، ستونزې د خبرو له لارې حل شي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډی وا، چمن.
وی او ای ډی وا په سټلایټ ټی وی.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر من اردن کو د افغانستان او پاکستان ترمن د چمن پلار د دواړو لورو څخه په یو بل باندې د ډزو او نخټو او بریدونو نورسته د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو اړیکو کمیټي ویل چې پاکستان باید د افغانستان په اړه خپل تګلارې بدل کړي چېرونکو وایي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لملاتړ او هلته د لاسوهنې پر ځای د نیخ پنی غلا وانانو سره مرسته وکړي نور حال د اورنګزیب خان په یو راپور کې
پاک افغان چمن پولې باندې د پاکستان او افغان طالبانو داو تر مخه چې په دوی بلغاړه بریدونه شوي دي خارجه امور دپاره د پاکستان سینټ کمیټې د افغانستان په حق له د پاکستان تګلارې بیا کتنه غوښتنه کړې ده د خارجه امور د کمیټې مشر فاروق اچ نایک د کمیټې غونډې چې ورته خارجه سکتر اسد مجید هم راغوښتل شوی وو ویلي دي کابل کې د پاکستان په سفیر برید کېږي خو پاکستان د غربي هیوادونو د خوښې پر ضد د افغانستان ویاند جوړ شوی دی فاروق اچ نایک ویلي دي مشرقی پولو نه زیاد د پاکستان غربی پولو باندې جګړې روانې دي خارجه سکتر د کمیټې ته ویلي دي افغانستان کې پاکستانی سفیر باندې برید ذمہواری داعش قبول کړې ده او افغان طالبانو پاکستان ته باور ورکړې دي د برید کې ککړ تنانو پر ضد پکاروي کوي د خارجه امور لپاره د سینټ د کمیټې یو غړی سینیټر طاهر بزنجو ډیوا ته وایي افغانستان په حق له تګلاره باید د پاکستان پارلیمان جوړ کړي او دې لپاره د پارلیمان شریک غونډه درا او بلل شي او پارلیمان چې افغانستان په حق له کومه تګلاره ټاکي باید چې بیا په عمل هم وشي
او پارلیمنت کی سفارشات کی روشنی میں اگر حکومت پالیسی بناتی تو پھر شاید یہ نوبت نہ پہنچتی اب دیکھو سارے نیگوسیشن پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے کی جاتی ہیں
طاہر بزن جو وہی کچرے افغانستان پہ حق لا تک لارا کے پارلیمان بخود مختار وہ نو حالات بداسی نہ وہ خو پارلیمان خودین هم خبر نہ وہ چی تحریک طالبان پاکستان سرا مذاکرات دا چا پخوخه او چا کڑی وہ دا افغان عمرو ماہر احمد رشید ڈیوا توئی دا پاکستان افغانستان تگلارا دا ډیر وخت نه ناکام ده افغان ولس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې څه قسم مداخله وکړي نه افغان طالبان داسې غواړي
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فوج اور آئی ایس آئی کا رول رہا ہے یہ اس کو اب ختم کرنا چاہیے
احمد رشید وایي چې افغانستان کې د پاکستان پوز او آئی ایس آئی کردار ختمول پکار دي او وسله وال ډلو پر ځای د افغان ولس مرستې د باید وشي احمد رشید وایي کابل باندې طالبانو قبضه پس د پاکستان آئی ایس آئی مشر داسې حل کابل ته تللی وو چې ګینې دوی څه هیواد فتح کړی دی پاک افغان پولو باندې نښتو په ترڅ واشنگټن پوسټ یو آرټیکل کې لیکي ډېر وخت پورې د پاکستان د نظر وو افغانستان کې یو داسې ډلې ملاتړ به کوي چې پاکستان ګټو کې به وي خو د نښتو نه ظاهره شوه اوس پاکستان ته به افغانستان په حق له خپل تګلاره بدلول وي او د افغانستان نه امریکې وتو پس افغان طالبان ګڼي چې دوی اټومي طاقت لرونکي پاکستان ته هم ماتې ورکولې شي خو افغان طالبانو ته پاکستان ته ماتې ورکولو پر ځای به غربت ته ماتې ورکول وي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
درنو قدر من اردن کو اوس یو بل راپور لرو د افغانستان په اړه چې په کابل کې روانونه د بهرنی وګړو د اوسېدو پر یو هوټل باندې د داعش تر برید وروسته امریکایي چارواکي وایي دا ډله په افغانستان کې د بیلابیلو نسلونو خلک ګماري په خپلو لیکو کې چې وایي دا د ګاونډیو هیوادونو امن او امنیت ته هم خطر پیښوي او طالبان باید د دې ډلې د ختمولو لپاره لا کوټلی ګامونه پسې پورته کړي د وایس اف امریکا د رپورت تفصیل زموږ همکار بارکوال میاخیر وړاندې کوي
لکه راهیسې چې طالبان په دویم ځل پر افغانستان واکمن شوی دی حکومت یې داوه کوي چې په افغانستان کې بشپړ امن راوستي دی خو داعش خراسان ډلې په تیرو شاوخوا 1400 میاشتو کې د پایتخت کابل په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې لوی ترهګر بریدونه کړي دي د تیرې دوشنبه یا ګل په ورځ د داعش وسلوالو په کابل کې پر یوه هوټل برید وکړ چې څو کسان یې ووژل او د 50 تنو چینایي وګړو په ګډون یې ګڼ شمېر ټپیان کړل د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند په روانه اونۍ کې وی او ای ته وویل په افغانستان کې داعش اوس هم له ګڼو قومونو جوړه ترهګر شبکه ده او خپل اکثر وسلوال هم له افغانستان په خپل ډله کې شاملوي. امریکایي چارواکو څو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې اکثر جنگیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو پښتانه دي او ډېر یې له طالبانو سره اړیکې لري. خو د 2018 میلادي کال د اگست پر 15مه چې طالبانو په دویم ځل د وسلو په زور د افغانستان واک ترلاسه کړ، داسې اندېښنې وې چې د مخکنی افغان حکومت د پوځ او استخباراتو ځینې کسان د طالبانو لخوا د خلکو د ځورونې د مخنیوي لپاره له داعش ډلې سره ملګري کیږي. د وی او ای د یو رپورټ له مخې د کابل پر هوټل د تازه برید او په جون کې د سکانو پر ګردواره د حمله په ګډون په افغانستان کې د داعش خراسان له ځینو ورستیو بریدونو داسې ښکاري چې هغه جنگیالي په کې ښکیل وو چې د منځنۍ اشیا له هیوادونو سره تړاو درلود. د داعش خراسان ډله لومړی ځل د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې راښکاره شوه او بیا د 2019 کال په وروستیو کې امریکای او مخکینی افغان حکومت اعلان کړی و چې دغه ترهګره ډله تقریبا ختمه شوې ده، ځکه چې ویلې د دوی په سلګونو وسلوال په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې وژل شوي دي. خو داعش خراسان ډله که څه هم طالبان هم وایي چې لوی خطر نه دی، لا هم ژوندی ده او د 2020 کال په اگست کې د کابل پر هوایي ډګر په یوه ځانمرګ برید کې د 13 امریکایي پوځیانو په ګډون تر اویا زیات کسان ووژل او په لسګونو یې ټپیان کړل. دا په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو وروستی برید و. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ څېړنیزې ادارې یو مشر سلاکار ګرام سمیت وی او ای ته وویل تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دننه د تاجکستان میشتو جهادیانو کوم بریدونه سوي دي هغه غیر معمولي دي. وایي د منځنۍ اشیا ډېر هیوادونه دا محسوسوي چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي. داعش خراسان ډلې د روان کال په پیل کې له افغانستان، تاجکستان او ازبکستان ته هم څو راکټونه ورویشتلي وو. د رپورټونو له مخې داسې ښکاري چې دا د سیمه ییزو شخړو د زیاتولو لپاره د دې ډلې یوه هڅه وي. ګرایم سمیت وایي دا ښکاره ده چې د امنیتي ستونزو په ځانګړې توګه د افغانستان د سختو غرنیو پولو په اړه پراخه سیمه ییزه همکاري ډېره ضروري ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تاجکستان پر حق دی چې د ترهګرو د تګ راتګ او له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه لري او د دې د مخنیوي لپاره مهم ګامونه پورته کوي. امریکې یوې خواته پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه ترهګرۍ ډلې ختم کړي، خو بلې خواته د منځنۍ اشیا له هیوادونو سره د خپلو پولو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیت په برخه کې همکاري روانه ساتلې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي له څو کلونو راهیسې د تاجکستان په ګډون د مرکزی اشیا له شریکانو سره د پولو د امنیت د ښه کولو او د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار کړی دی. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا دی وده لملتیا مومننه. اوس هم راځو یو بل راپورت چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې دوی له روس څخه تیل نه اخلي او په دې برخه کې هڅه هم نه کوي. خو د پاکستان د تیل وزیر ویلی دی چې دوی له روس سره داسې موافقه او تړون کړی دی چې له روس څخه پرې په ارزانه بیه تیل واخلي. په دې او یو شمېر نورو مسلو باندې ورزو په اسلام آباد کې د ډیبی له خبريالي رابیا پیر سره خبرې کوو. رابیا جان، خبرونه ته خرغ لا ستړي مشي
کیره مننه مجاهد جواب
کور ودان. رابیا پیر، یوې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دار دوي چې دوی له روس څخه تیل نه اخلي، خو د پاکستان د تیل وزیر مصدق ملک همدانن یو ځل بیا ویلي دي چې روسی چارواکو ورته پخکاره ویلي چې پاکستان ته په ارزانه بیه تیل ورکوي. د دواړو پاکستانی چارواکو په خبرو کې د دغه تضاد پاړه الته په پاکستان کې څه ډول بحثونه روان دي؟
مجاهد جواد، سب څنګه چې تاسو ویلې، د دواړو د حکومتي وزیران دي، وفاقي وزیران دي، او د دوه هغه لوی ډلو سره تعلق لري، د مسلم لیگ نواز ډلې سره او د پیپلز ګوند سره چې د ائتلافي ګوندونه دي په دغه حکومت کې. خو دا کوم دوه بیانونه چې راغلي دي بالکل مخالف دي. البته کوم د مسلم لیگ نواز ډلې وزیر یا مشر توای د پټرولیم وزیر مصدق ملک، هغه ویل چې ګونی دغه کوم معامله چې د پر حقي باندې په باقاعده توګه د بهرنیو چارو وزارت نو خبر سوی، په دې باندې په راتلونکي وخت کې دوی خبرې ویلي چې دا معامله په مکمله توګه د پټرولیم د وزارت وا او هغه چې کله سفر کوي د روس نو هغه وخت یې د کوم د پاکستان ریفائنریز کې د هغوی د مشرانو سره لیدلی وو او هغه ریفائنریز ورته ویلو چې پکې د پاکستان ریفائنری لیمیټډ د هغې ورته ویلي وو هغوی مشران چې 20% تیل کم دی د روسخه هغې خپل په ریفائنری کې کارولی سي او دغه رنګه په کوچ کم دغه د ریفائنری د هغې ویلو چې 30% چې کارولی سي او دغه هغه ریفائنریز دي چې د روس کم اته قسمه خام تیلونه دي په هغه کې دوه قسمه خپل د کار دپاره کارولی سي دغه سپیناوی و چې دی وکړي او څنګه چې تاسو وویل تیر ورځ د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداري ویلو چې موږ سره دغه قسمه سیستم نشته چې د روس تیل تصفیه وشي او هغه خپل په ریفائنریز کې وکاروي او خپل په کار راوړي پراتلونکي وخت کې کېدای شي نو دا هغه سپیناوي دي چې د حکومت له اړخه وسته یا د مسلم لیگ نواز دلی د مشر له اړخه وسته خو خلک چې د مشران چې د کم اقتصادي پوهان چې د هغې وایي باید حکومت پر یو پاڼه باندې وي او کچري د روس سره د دغه ټول بندیزونو باوجود تیل راوړل سي نو هغه د پاکستان د پر ډیر شوی ګټور بوي او پراتلونکي وخت کې دا ممکنه هم ده او حکومت خپل د پټرولیم وزیر وایي چې پراتلونکي جنوري کې د جنوري په منځ کې به د روس یو ډالر راځي او د پټرولیم وزیر به خپل مشري کوي هغه سره خبرې کوي په باقاعده توګه او هغه قیمتونه به ټاکل کیږي کم باندې چی او کوي روس و نور نړۍ ته او د دې سره دوی دا هم ویلي دي چې نه یوازې خام تیل بلکې پټرولیم او ډیزل به هم ورکولای شي دوی دا هم وویل چې د آذربایجان سره به دوی د ګیسو په اړه باندې هم خبرې کوي د هغه ګامونه دي چې د توانایي د مخنیوي لپاره کم بحران شي د هغه د مخنیوي لپاره راتلونکي وخت کې حکومت پورته کولای شي خو څېړونکو دا وایي چې باید په دې اړه باندې دواړه مشران چې د هغه پر یو پاڼه وي او یو د بل د حالات څخه خبر وي بیا
کچا باندې یا نېشنل کچا کمی کچا یو بل پښتنه ملرم د امریکای د پاوز د مرکزی قومندې یا سنت کام مشر جنرال مایکل اریک کوریلا تیر ورځ له پاکستان څخه لیدنه کړې او په دغه سفر کې د پاکستان له نوې سرلخکر سره هم لیدلې دي د پاکستان د پاوز له خوا یا د سنت کام له خوا د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات پرکل شوې دي
بالکل د پرون چې کملې د نسويده د پنډي جنرال هډ کوارټر کې د لمړۍ لیدنه وا چې د امریکا د سنت کام د مشر د کمانډر د پاکستان د فوج د مشر نوې مشر چې دی اسیم منیر د هغه سره جنرال اسیم منیر د هغه سره سويده او په دې کې په امنیتي چارو باندې خبرې سوي دي د فوج په کچه باندې یو د بل سره د رابطو په اړه باندې خبرې سوي دي او دغه ویل سوي دي چې کم د دې ترڅنګ د ډلو په کچه باندې هم د خبرې سوي دي او ویل سوي دي چې په سیمه ییز استحکام سلامتي د سلامتي د امنیت په حالاتو باندې او دفاعي سکیورټي حالاتو باندې هم خبرې سوي دي د آی اس پی آر لاړه د مطبوعاتي څنګه چې د پاج هغه سوي د هغه لاړه پرون د دغه جاري سوي وو یو پریس ریلیز او د سنت کام لاړه خپل هم یو پریس ریلیز جاري سوي دي چې پکې دواړو اړخونو ته یو بل سره د مرستو خبرې کړې دي او نن به زه تاسو وایم چې د خبر پښتونخوا کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم پله ده پر هغه باندې د هلیکاپټر کې یو سفر کړی دی او هغه ځای جاج یې اخستې دي او بیا ورسره کوم 11th کور یې یو لختم کور چې دی د پېښور هلته هم هغه د مشران سره لیدلې دي او هلته یې هم د پولی پر سکیورټی باندې امنیت باندې خبرې کوي
ډیر زیاته مننه کور دی ودان را بیا پیر
ډیر مننه ستاسو هم کور ودان تشمو
We'll be right back.
د جیو سره اوسئ.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم تاسو سره یو نړیوال راپور شریکو چې امریکا د دفاع په خاطر اوکراین ته د پیټریاټ میزایلو نظام ورکولو او پریکړه کړې ده. کانګرس هم ممکنه ده راتلونکي ونې د نورو پوځي او بشري مرستو منظوري ورکړي. د روس بهرنی چارو وزارت بیا امریکا ته خبرداري ورکړي چې کچېری امریکا اوکراین ته پیټریاټ توغندي ورکړي نو روس په د قهر پارونکو ګام وبولي او کېدې شي کرملن ورته جواب وای. په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې هم راپورونه راغلي دي. د وایس اف امریکا خبریالي کاترین جپسن راپور دته زموږ همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
امریکا اوکراین ته د روس نه د دفاع لپاره د پیټریاټ میزایلي نظام د صدر ولادیمیر زیلنسکی په غوښتنه ورکوي. سکه هم امریکا په ښکارا د دې فیصلې اعلان نه دی کړی خو روس پرې سخت غبرګون ښودلی.
موږ واشنگتن ته په سخته مشوره ورکو او څوک چې په واشنگتن کې فیصله کوي ورته په حتمی ډول وایو چې زمونږ د پرله پسې خبرداري نه دي سې نتیجه وباسي. په خپل د فیصله وکړي چې ولی اوکراین ته د پیټریاټ په شمول دفاعي نظام او خلک ورکوي. د روس پوز جایز ترجیحي اهداف لري.
پینټاګان د زیارت پنځمه په ورځ ویلي د روس خبرې بعد میزایلي نظام انتقالولو عمل متاثر نه کړی.
د امریکای د روس سره جنگ نشته. موږ ور سره سشخړه نه جوړو. یوکرين دفاعي ضرورتونه لري او زمونږ پام د یوکرين سره حفاظتي مرستو باندې دی.
متحده قانونو تازه رپورت کې ویلي روس د بشري حقوقو سرغړونې کړې دي او اوکرایني ولس یې د ستونزو سره مخ کړي.
د عامو خلکو اډانه د بجلی اوبو او توانایي پر نظام میزایلي حمله په خاص توګه په لکونو خلک د ژمي په سخت موسم کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
سيټويشنز اف ولنربيليتي.
د اوکرين چارواکي وايي روس د منسوبې د لاندې دا کار کوي.
کرملن ته معلومه ده چې په لنډه موده کې ورته بریا حاصلول ناممکن ده ځکه د وسلوالو انخطو د لارې د شخړې اوږدولو کوشش کوي چې مقصد یې یوکرين او شراکتدار سړي کول دي.
د روس صدر پرون د زیارت پنځمه په ورځ وویل د غربي نړۍ بندیزونو یې معیشت یوازې 2.5% ځپلې ده.
غربي نړۍ هڅه کوي چې د بندیزونو لالارې موږ په نړۍ کې د ترقی له دایرې وباسي خو موږ بچیر هم د ځان تکیدلو یا ګوشه کېدلو لار خپل نه کړو.
د متحده قانونو پر اطلن کې ممکنه قرارداد کې پروس د جنگي جرمونو تور نه پور کړی شوی دی. د امریکا په کانګرس کې هم د داسې قسمه قرارداد پاس کولو
روس هواد نسل کشی کړی دا خو موږ په دې حواله د ستونزو سره مخ یو. سېنات په دې لړ کې قرارداد پاس کړي خو زه نه پوهیږم چې ولې په هاوس کې یې د پاس کولو هڅه کوي خو لا کامیاب شوی نه یو.
کانګرس اوکراین ته د پوځي او انساني مرستو لپاره نور امداد ته د حتمی شکل ورکولو هڅه کوي. صدر جو بایدن 13 میاشت کانګرس ته د وو دیش عرب ډالرو اضافي مرستو ورکولو خواست کړي.
د پیټریاټ میزایل نظام ورکولو هرکلی کوو. د هوایی دفاعي نظام په شمول د شپږو نورو ژمنو پوره کول د شو وادو برخه ده. زمونږ اندېښنه دا ده چې دا به لږ وخت واخلي. د دې جګړې څه سفارتي حل نشته. دا د زور راکمولو جنگ دی چې تر کلونو به روان وي.
کانګرس هڅه کوي راتلونکي د نورو مالی مرستو منظوري ورکړي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه.
تاسو هم بدلون راوستئ شه.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې
کتلې او اوریدلې شي.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا لملتیا مومننه د نن ورځې په خبرونه کې تاسو سره ګڼ راپورونه شریک سول. وامردل په سر کې مو وردل چې په پیښور کې په آر پبلک سکول باندې د خونړۍ حمله یا د خونړۍ برید نن اتم کال پوره شو، او په داسې حال کې چې په دغه برید کې د قربانیانو میندې او پلرونه وای چې لا تروس هم له دوی سره انصاف نه دی شوی، او لا تروس هم د دوی پښتنو ته ریاست ځواب نه دی ویلی. بل پلو نن په 1901 کال کې د دسمبر 14 نیټه هغه ورځ و چې پاکستان څخه مشرقي پاکستان یا د بنگلاديش په نامه خاوره جلا سوله، او د یو خپلواک هیواد په توګه باندې دغه هیواد په نړۍ کې خپل ځای وموند. دغه ډول د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر بلال بوټو زرداری هغه خبرې مو هم واوریدلې چې وایي دوی له روس څخه تیل نه اخلي، په داسې حال کې چې دغه هیواد د وزیر مملکت د تیل وزیر ویلي دي چې دوی له یو شمېر روسي کمپنیو سره خبرې کړي دي تر څو په ارزانه بیه له هغوی څخه تیل واخلي. تاسو کولی سئ دغه ټول راپورونه د وایس اف امریکا ډی وی پر وې پاڼه باندې هم وګورئ، واورئ او ووینئ، او دغه ډول د دې راپورونو لنډې برخې تاسو کولی سئ په نورو ټولنیزو رسنیو یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام باندې هم وکتلی سئ. درنو قدرمنو اوردونکو، د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي و چې په 2006 کال کې هغه شمېرې چې دوی ترلاسه کړې دي ښیي چې په پاکستان کې 21% خلک د زړه د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او مړ کیږي. خو روغتیا پالان او ډاکټران وایي چې لا تر اوسه هم اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې د زړه ناروغۍ له څه څخه رامنځته کیږي. په دې اړه مفصل راپور تاسو سره شریکو.
د زړه پر رنځ اخته زیاتره تنانو ته نوې معلومه چې ګینې دی کم رنځ لري، خو کله چې سینه کې درد، ساه اخستو کې مشکل یا د وینې لوړ فشار سره مخ شي، ډاکټرې معاینات وکینو د رنځ معلومات را برسېره شي.
دا سرجي د یوې میاشتې نه مخکې لکه زما بلډ پرشر هاي کېده، دا غې نه بعد چې نن بل ورځ ما هلته مزدوري کوله نو ما لاک تسې اوچت کړه، دا غې سره زما په دې ځینو کې دردونه رات شروع شو. هغه دردونه زه لاړم ډاکټر صاحب د هسپتال ته، هغوی ما له سی جی وکړه. چې هغوی سی جی وکړه نو ستا بلډ پریشر هم ډېر زیات دی، په 220 کې چلېدو، او دغسې وي چې تا ته هارټ اٹیک هم شوی.
پوهان وایي پر مختلو ټولنو کې عام خلک یو خو خوراک سکا کې احتیاط کوي، باقاعدګۍ سره ورزش کوي، که چرته د زړه د رنځ نښې نښانې ځان کې اوویني نو په سمدستي توګه ډاکټر سره رابطه کوي. نو ځکه داسې ټولنو کې د زړه د رنځ له امله د مړینو شمېرې د پاکستان په نسبت ډېرې کمې دي. د پاکستان د شمېرو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس 2006 راپور تر مخې پاکستان کې 3,01,500 تنان د زړه حمله لا ملم لشيوي دي چې 21.9 جوړيږي. ډاکټران وايي کومه د زړه د رنځ سبب جوړي دونکو عواملو نه ډډه وکړه نو د دې رنځ مریضانو او مړینو کې تر ډېره حد کمې راوسته شو.
مونږ ته چکنایي کومول پکار دي، خواګه ډېر غټ زموږ دشمن دي، چې خواګه مونږ ته کومول پکار دي. سيګريټ نوشي د ټولو نه غټ مسله چې کومه کوي، چې هغه سيګريټس کړي، سيګريټ بندول چې کوم دي هغه ډېر زیات ضروری دي. دا غیر نه علاوه جی ایکسرسایز ورزش کول، دا غیر پر ضروری نه سوک جیم تلار شي یا سوک منډه وی روزانه لګونته واک کول، دا غیر ډیره زیاته فائدہ کی دی شي. دا ټول سیزن کوم را یو زی کو جی موږ د مریضانو تعداد کمولی شو، موږ دا وی علاج چې کوم دی هغه په وخت باندې موږ شروع کولی شو.
زیاتې د زړه د حملې یو سبب د مور پلار نه وراثت هم وی، یعنی وینه یا جینز کې بنده ته انتقالیږي چې مخنیوي نشي کېده، خو په احتیاط کولو بنده ځان د زړه د حملې نه تر ډیره حد شغور لشي. باید وایو پښتونخوا کې تر 2006 پورې هیڅ کم ځانګړی د زړه د رنځونو روغتونو اوس د 300 کټونو پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي پېښور کې فعال شوی دی، چې پکې د پښتونخوا تر څنګ د افغانستان د رنځورانو درملنه کیږي. خو په ان وایدا لکونو رنزورانو لپاره فقط دا یو روختون نه کافی دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
درنو خدمتونو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د اوس امرازو په د چاپیریال پاړه یو راپور تاسو سره شریکو چې د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې له کارخانو څخه کومي وبچي وزي په هغه کې ډول ډول زهرجن عناصر او کیمیاوي توکي دي او دغه غندوبه بیا په سندونو کې وزي کېږي لاغي څخه ناوړه اغیزې پر انسان څارویو او چاپیریال باندې پریوزي. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوی یو خبريال عبدالرزاق دا راپور چمتو کړی.
د ماحولیات ماهرین وایي چې د کارخانو څخه وتونکې ګنده اوبه نیخ په نیغه په سیندونو کې د شاملې دوله وجې د فصلونو ترڅنګ په ځناورو او انسانانو خراب سر پرې باسي. دی وایي په دې اوبو کې که څه هم ځینې عناصر د فصلونو د پیداوار لپاره ګټور دي، خو په دې کې موجود اکیډمیم، کرومیم، نیکل او سیسا د خپل زهریلا تاثیر له وجې په فصلونو، ځناورو او انسانانو کې د خطرناکو ناروغو سبب ګرځي.
دغه عناصر چې کوم دي نو دا په انسانانو کې، په بوټو کې او په حیواناتو کې د کینسر، د ټی بی، د کولمو مرزونه او نور ډیر سره مرزونه چې کوم دي، انفیکشیس ډیزیز چې ورته کوم وي، نو هغه زیاتر مرزونه چې کوم دي هغه د هیوی میټل دی وجنه کم چې دغه عناصر موږ چې د کارخانونو چې کوم عناصر راوځي او موږ او بخور په تور باندې استعمالو خپل فصلونو لپاره چې زموږ فصلونه خکی هغه فصلونو خو کول سره سره دا الټا اثر زموږ په جسم باندې او صحت باندې پرې باسي.
سیلونکی وای په طریقې افته هوادونو کې د غنده او بو صفا کول لپاره کارخانه جوړې کړې شوې وي، خو په پیښور کې چې د دې مقصد لپاره کم واټر ټریټمنټ پلانټس یا کارخانه جوړې کړې شوې وي هغه وس شتون نه لري او د غنده او بو په کابل سین کې ورګړیږي. د ماهرینو تر مخه د دغې سین اوبو غندکې دو سره د نورو زناورو ترڅنګ د سین مشهور ماشیر او د شیرمی کبانو پیداوار تر ډیره حدا متاثر شوې دي.
ظاهر خبره ده چې په اوبو کې د اکسیجن لیول کم شي او ټربیډیټی زیات شي، نو دې کې چې کم دي سمره زناور دي، پاغه کې مایان، پاغه کې مارمه، پاغه کې نور داسې مختلف ریئر او سپیشیز دي چې هغه د لپاره بیا الته اوسېدل ګران شي، نغوي خوراک نوي هغه چې کم دي نو مختلف قسمه بیماری وته ولګي او خپل انډیا چې دا کوم هابیټیټ ته هغه ټول ډیسټرب شي، نو لہذا یو ډیر زیات مطلب نقصان رسي چې هغه زمونږ او ساسو د سوچ نه هم بهر دی.
په خیبر پختونخوا کې د ماحول د خوندیتوب ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی چارواکي وایي چې د قانون تر مخه د کارخانو مالکان د دې پابند چې د غنده اوبو صفا کولو لپاره به پلانټس لګي. دی وای چې کوم خلک په دې عمل نکوي نو د قانون تر مخه پرې درنې درنې جرمانی لګولې کیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پښتون خوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دی. تاسو تخواس کو چې دا ضرور په افواګانو کې مرایږي. خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړي.
درنو قدرمنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. له ملتیا مو یو نړۍ مننه. دا خبرونه په راتلونکو څو دقو کې پای ته رسیږي، خو تر هغه مخکې باید تاسو ته یو یادوري وکړو چې د راتلونکي یک شنبه یا اتوار په ورځ چې د دیسمبر د میاشتې 13 نیټه ده، د په قطر کې به د فوټبال پایلوبه یا فاینل لوبه ترسره کیږي او هغه هم د دوو ټیمونو د ارجنټینا او د فرانس د ټیمونو ترمن به ترسره کیږي. تر دې مخکې په 2013 کال کې فرانس د غلوبه ګټلې و نړیوال اتل په فوټبال کې. کچیرته دوی وتوانېږي چې د غلوبه بیا هم وګټي، نو دا به په تیرو شپېتو کالو کې د دوهم ځل لپاره په پرله پسې توګه د فوټبال د نړیوال کپ ګټل وي. تر دې مخکې ارجنټاین د غلوبه په نیمه پای لوبه کې بیا په سیمی فاینل کې له انګلند یا انګلستان څخه ګټلې و، او د تورته فرانسې بیا په نیمه پای لوبه کې له مراکش یا مراکو څخه دا غلوبه کټلې و. په قطر کې د فوټبال په دغو روانو سیالیو کې د نړۍ 22 لوبډلو برخه اخیسته ده. درنو قدرمن اوردونکو، په دې خبرونه کې تاسو سره یو شمیر مهم راپورونه مونږ شریک کړل چې یو پکې د چمن او سپین بولدک ترمنز په پرتی لار باندې چې د طالبانو او د پاکستانی پوځیانو ترمنز کومې نښتې شوې وي په 13 ورځ نن بیرته حالات تالته سم و، لار پرانستل شوې وه او کومه ستونزه نه وه. د دې ترڅنګ د پېښور د آرمی پبلک سکول د خونړۍ ترهګریزي پیښې هم نن اتمه تلین وه چې د هغې راپورونه هم تاسو سره شریک سول په وی او ای ډي ون نیوز ډاټ کام وېبپاڼه باندې او دغه ډول د فیسبوک په پاڼه باندې هم تاسو کتلی سي او اوریدلی سي. ترنو قدرمنو اوردونکو، د زه د دې خپرونې کوربه مجاهد جواد ما، په دې خپرونه کې زموږ سر پروډوسر او زموږ ګران همکار عابد حسین. تاسو تر بلې خپرونې پورې په لوی الله سپارو. روغ جوړاو، خوشاله اوسئ.